د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعت خبرونې مطالب: د بخښنې نړیوال سازمان د پخواني نظام د سقوط پر مهال د جګړې ښکېل اړخونه په جنګي جرایمو تورن کړي، د طالبانو حکومت د افغانۍ د ثبات د ساتنې لپاره سلا مشورې کړي.
زموږ غوښتنه دا وه چې دوی باید په بازار کې د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي.
د پیسو د کمښت له کبله د وچې میوې د سوداګرو د کاروبار پر وړاندې ستونزې.
د سودا په سر کې دا ورته چې پیسې نشته چې کوم وخت بانکونه خلاص وه یا صادرات واردات سره خلاص ول، زمینه مساعده سودا پیسې درکو.
د ټولنیزو شبکو ځینو کارونکو د طالبانو له ویرې خپل اکاونټونه تړلي دي.
بل ورور مې په موټر کې د استعفا پیسې کېږي، موټر ته دریچ دا قسم پر چی شرا واستي باندې ورته چې دا په موږ په صفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
نور مطالب او په دوهم نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د همدې خبرونو سرټکی: د خوړو نړیوال پروګرام وایي تقریبا ټول افغانان کافي اندازه خواړه نه لري. د طالبانو حکومتي رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو لوی مشر پرون په کندهار کې له سیمه ییزو چارواکو سره لیدلی، او د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه: د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري، او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال کې له یوه ناورین سره مخامخ کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ویان تامسن فیری پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 98% افغانان کافي خواړه نه لري، او له هرو لسو کورنیو و خواړه په پور اخلي چې دا وضعیت دوی نور هم بېوزلې کوي. ښاغلي فیری زیاته کړه اقتصادي بحران، جګړې او وچکالۍ د دې باعث شوي چې یوه متوسطه کورنۍ په سختۍ سره خپلې اړتیاوې پوره کړي. هغه وویل چې باید ډېر کار وشي څو دا بحران په یو ناورین بدل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام د روان کال له پیله شاوخوا 15 میلیون افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. یوازې په نومبر میاشت کې 1 میلیون خلکو ته مرستې رسولي. دا نړیواله اداره په پام کې لري چې راتلونکی کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې 28 میلیون وګړو ته مرستې ورسوي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د 2 میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل بیګا ازادۍ راډیو ته وویل دولتي کارکوونکو ته تنخواوې د حکومت له خپلې دولتي بودیجې ورکول کیږي.
زموږ کوشش دا دی چې د قوس تر 15 پورې د ټولو دولتي کارمندانو د 2 میاشتو معاشات ورکړو، ځکه جدي کې بیا مالي کار نه وي کېږي چې سیستمونه مو بندېږي د اوسه وخت لپاره، کېدای شي دا پروسه بیا وځنډېږي.
د ښاغلي حقمل په وینا تېره اونۍ دولتي کارکوونکو ته پوره معاشونه اجرا شوي، او تر پرون پورې تر شلو د ډېرو وزارتونو او ادارو کارکوونکو ته تنخواوې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د شاوخوا 100,000 متقاعدینو له ډلې چې له دې وزارت سره ثبت دي، د شاوخوا 200,000 د تقاعد امتیازات هم اجرا شوي، او د پاتې نورو به ډېر ژر اجرا شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره کتلي. د هغه خبر له مخې چې باختر دولتي خبري آژانس خپور کړی، ملا هبت الله اخونزاده پرون سهار د کندهار د ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یو لړ سپارښتنې وکړې. د خبر له مخې په دې لیدنو کتنو کې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزیر هم حاضر و. د طالبانو د مشر د دې لیدنو کتنو هیڅ یو عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې، او تر اوسه کومې مستقلې رسنۍ هم د هغه راڅرګندېدل نه دي تایید کړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریا پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سټرن پرون د دې هیواد د پوز له راډیو سره په مرکه کې وویل اسرائیل نشي کولای په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسلې وویني. هغه دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړ چې اسرائیل سکل او تیر کال 2 ځلې د سوریې کیمیاوي وسلې د کیمیاوي وسلو تاسیسات په نخه کړي دي. د سوریه حکومت چې د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې د دمشق په لویدیځ کې پر مرګونی کیمیاوي حملې تورن شوی و، د روسیې د فشار په نتیجه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي له کنوانسیون سره یو ځای شو. د دې ادارې څارونکو د بشار اسد رژیم په 2018 کال کې د دریو کیمیاوي حملو مسؤول پیژندلی و. د بیلاروس یوې محکمې یو شمېر وبلاګ لیکونکو، د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلا وطنې مشرې سویتلانا څیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي. محکمې مشهور بلاګ لیکونکی سیارهی څیخانوفسکي په 18 کاله بند محکوم کړی دی. متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې دا حکمونه غندلی دي. ټول دا کسان تیر کال د ولسمشرۍ په لانجمن انتخاباتو کې نیول شوي وو. هغه انتخابات چې په پایله کې د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا د شپږم ځل لپاره ګټونکی اعلان شو. د بشري حقونو ډلو هغه شپږ کسان چې پرون د بیلاروس په جنوب ختیځ ښار هومل کې د بندو دروازو تر شا محکوم شول سیاسي بندیان بللي دي. د دې کسانو 103 ورځنۍ محاکمه د بیلاروس په تاریخ کې تر ټولو اوږده محاکمه بلل شوې. او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په تیره جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د تودوخې د درجې زیاتوالی د روسیې په شمال کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو باعث شوی او د شدید نړیوالې تودوخې په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي. د ادارې همداراز ویلي چې په شمالي قطب کې د تودوخې بېسارې درجې د نړۍ د اقلیم د بدلون په اړه د خطر زنګ کړنګولی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او شمشاد زدران د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. او د هم لومړی راپور، د بخښنې نړیوال سازمان طالبان د امریکا پاوځ او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونه د هغو حملو مسؤل بللی دي چې د افغانستان د حکومت د رنګېدو پر مهال ترسره شوي او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سازمان په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي، په افغانستان کې د جګړو په وروستیو ورځو کې د طالبانو لخوا د غیر قانوني اعدامونو او وژنو او د افغان او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه شواهد او اسناد راټول کړي او مستند کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوری پراپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د حکومت ړنګېدل له مکررو جنګي جنایتونو او بې رحمانه وینې تویدنې سره تړلی وو. د سازمان په هغه راپور کې چې نن چهارشنبې خپور کړی ویلي چې طالبان، امریکایي ځواکونه او افغان امنیتي ځواکونه ټول د هغو حملو مسؤول دي چې د افغانستان د پخواني حکومت له ړنګېدو مخکې په دې هېواد کې شوي او ملکي وګړو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په راپور کې ویل شوي هغه غیر قانوني اعدامونه او وژنې چې په افغانستان کې د جګړې په وروستیو وختونو کې د طالبانو لخوا ترسره شوي او هم هغه تلفات چې د امریکایي او افغان امنیتي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي مستند شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا، کورونه، روغتونونه، ښوونځي او بازارونه د جنایتونو پر صحنو بدل شوي او خلکو ته په مکرر ډول مرګ ژوبله اوښتې. امنیستي انټرنیشنل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو دفتر یو نامه له قوله وایي چې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1,695 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي او 3,544 نور ژوبل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله 40% زیاتوالی. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې، کله چې طالبانو په افغانستان کې د ټولو ولسوالیو کنټرول په جولای او اګست میاشتو کې واخیست، قومي او مذهبي اقلیتونه او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پخواني غړي او نور هغه کسان چې د حکومت ملاتړ یې انګېرل کېدل په غچ اخیستونکو حملو کې شکنجه او ووژل شول. په دې راپور کې د پنجشیر ولایت په بازارک ولسوالۍ د سپتمبر د شپږمې عملیاتو ته اشاره شوې او ویل شوي چې وسلوالو طالبانو شاوخوا 40 سړیان نیولي، 2 ورځې یې توقیف کړي او شکنجه کړي دي. په راپور کې د ارمز په کلی کې د طالبانو لخوا د خلکو د کورونو د تالاشۍ یادونه شوې او ویل شوي چې طالبانو شپږ ملکي وګړي په 43 ساعتونو کې په غیر قانوني توګه اعدام کړي دي. په دغه راپور کې د طالبانو لخوا د کندهار په سپین بولده کې هم د پخواني حکومت د کسانو د غچ اخیستونکو حملو او اعدامونو یادونه شوې ده. خو د طالبانو ویان او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د بښنې د نړیوال سازمان په دغه راپور کې شوې دعوې رد کړې او هغه یې له حقیقت نه لرې وګڼلې. د بښنې نړیوال سازمان همدارنګه په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مسلې ته اشاره کړې. څلور هوایي بریدونه چې درې به یې امریکایي ځواکونو او یو یې افغان هوایي ځواکونو کړي وي مستند کړي دي. په دې حملو کې د اتو ماشومانو او پنځو ښځو په ګډون 28 ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د بښنې نړیوال سازمان وایي په دغو حملو کې اکثره ملکي وګړي وژل شوي دي ځکه متحدو ایالتونو چاودیدونکي مواد خلکو په ګڼ میشتو سیمو غورځولي دي. امنیسټي انټرنیشنل د یو سړي له قوله چې د کورنۍ غړي په یوه هوایي برید کې وژل شوي ویلي چې هیڅوک نه دی ورغلی او احوال نه دی اخیستی. د بښنې نړیوال سازمان له طالبانو او د امریکا له متحدو ایالتونو غوښتي چې په خپلو نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د ملکي وګړو لپاره د داسې پیاوړي او څرګند میکانیزمونه جوړ کړي چې که هغوی ورته د رسېدلو زیانونو لپاره د تاوان غوښتنه کوي نو پر اساس اقدام وکړي. امنیسټي انټرنیشنل د دغه راپور لپاره د اګوست له لومړۍ نه د اګوست تر 15مې پورې په کابل کې تحقیقات کړي. له 15 کسانو سره مستقیم خبرې کړي او په اګوست او نومبر میاشتو کې په 10 ولایتونو کې له 14 قربانیانو او عیني شاهدانو سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بښنې د نړیوال سازمان څیړنیز لابراتوار همدارنګه د سپوږمکیو په ذریعه اخیستل شوي عکسونه، فلمونه، طبي شواهد هم څیړلي او د اړتیا په صورت کې له متخصصینو سره پرې خبرې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت او د افغانستان مرکزی بانک هڅې پیل کړې دي چې د افغانۍ د ارزښت د لا کمېدو مخه ونیسي. افغانۍ چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې ډېره کمزوره شوې ده پرون د ورځې په پیل کې نوره هم راولویده خو د ورځې په پای کې بیرته یو څه لوړه شوه. د افغانۍ د ثبات لپاره د افغانستان د مرکزی بانک چارواکو له صرفانو او سوداګرو سره د غونډو بهیر پیل کړی او د طالبانو د حکومت کابینې هم پرون پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په ټول هیواد کې په راکړه ورکړه کې یوازې له افغانۍ کار اخیستل کېږي. په دې پریکړه کې دا هم ویل شوي دي چې که څوک له دې پریکړې سرغړونه وکړي نو سخته سزا به ورکړل شي. یو ځل بیا نوریاس نوری راسره دی او د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان مرکزی بانک یوه ورځ وروسته تر دې چې د افغانۍ ارزښت د ډالر په وړاندې نږدې 12% کم شو پرون سیشن بي وویل چې له بېلابېلو لارو څخه کار اخلي چې د افغانۍ ثبات یقیني کړي. د بانک پرون سیشن بي په یوه بیان کې وویل چې په تېرو 2 ورځو کې له صرافانو د سوداګریزو بانکونو له استازو او یو شمېر سوداګرو سره غونډې کړي او هڅه کوي چې ډېر ژر د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د ټیټوالي مخه ونیسي. د افغانستان د صرافانو د ټولنې مرستیال او د کابل د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجي دادګل حضرزي چې د افغانستان د مرکزی بانک له چارواکو سره پرون په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې خبرې وشو چې په څه ډول کېدای شي افغانۍ ثابته وساتل شي.
د افغانستان د صرافانو ټولنې د تجربه پر اساس کوم راهکارونه مثبت ثابت شوي دي تر اوسه پورې؟ دمو د افغانستان بانک له مشرتابه سره شریک کړل چې هغوی ورته په ورین تندي لبیک وایي. همداشان زموږ غوښتنه له د افغانستان بانک نه په مشخص ډول باندې دا وه چې دوی باید په بازار کې رامنځته شوی پړسوب د زیاتو افغانیو د موجودیت مخه باید ونیسي او په هر شکل باندې چې کېږي باید یو مقدار دغه نقد افغاني بازارونه ټولې سي.
قاغلی حضرت زی دغه راز وویل چې په دې غونډه کې زینو مافیایي کړیو پر مهارولو بحث وشو او ژمنه وشو چې د دغو کړیو مخه به ډب کیږي. په عین حال کې د طالبانو ویاند او د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هم پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د کابینې په پرونۍ غونډه کې هم د ډالر په وړاندې د افغانۍ د بیې د راټیټېدو پر مسلې بحث وشو او اقتصادي کمیسیون ته دنده وسپارل شو چې په دې برخه کې عاجل اقدام وکړي او د اړتیا په صورت کې دې له کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو له ریاست څخه د اسعارو د قاچاق د مخنیوي لپاره مرسته وغواړي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي په دې غونډه کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره ځینې پریکړې هم اعلان کړې.
سر از امروز استعمال هر نوع کرنسی خارجی
سر لنن افغانستان پر طول جغرافیه کی بر هر بحرانی کرنسی رفت و وقت ممنوع ده. طول امنیتی ادارو او والی صاحبانو تا دند سپرل کیجی چی ده دی پریقی ده امریکی دو لپاره هر یو خپل مسئولیتون پرزای کری.
خغلی حنیفی ده غراز ویل چی ده هغو کسانو پر ولانده بچه دالر احتکار کوی یا بحر تا قاچاق کوی جدی اقدام وشی. نموری زیاده کرا چه دغه کسان به ملی خائنین وشمیرل شي او د ملی خائنینو په نوم به ورته سزا ورکړل شي. لکه چې په اګست میاشت کې طالبانو کابل ونیو یو ډالر له واویا افغانیو سره تبادله کېده او یوه اونۍ مخکې هم د یو ډالر بیه ونوي افغانۍ وخو. د دوشنبې د ورځې سهار د کابل د سرای شهزاده د صرافانو په مارکیټ کې افغانۍ د ډالر په وړاندې ډېره راولویده او 112 افغانۍ یو ډالر کېده. ماسپخین محل 115 ته ورسیده خو مازدیگر محل افغانی بیرته پیاوړی شو. د شهزاده سرای د صرافانو د ټولنې سرپرست حاجی دادګل حضرتزی تېر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې د صرافانو د مارکیټ د بندېدو په محل افغانۍ پیاوړی شو او 113.5 افغانۍ له یوه ډالر سره تبادله کېدې. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له واکمنېدو رئیس نړیوالو له افغانستان سره مالي مرستې بندې کړي چې د دې هېواد اقتصاد له سقوط سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم د امریکا په بانکونو کې کنګل شوې ده. په افغانستان کې د اقتصادي او مالي ستونزو په تېره بیا د ډالرو د کمښت له امله د خوراکي او نورو موادو بیې هم ډېرې لوړې شوي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون په یو نوي راپور کې وویل چې د افغانستان تقریبا ټول وګړي یعنی 90% کافي خواړه نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې نږدې 30 میلیونه افغانان چې د دې هېواد د نفوس 55% جوړوي له سختې لوږې سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د کندهار د وچې میوې سوداګر وایي بانکي محدودیتونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی. دوی وایي سکل له جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي محصولات د کیفیت او کمیت له پلوه ښه دي، خو د بانکونو د محدود فعالیت له کبله د دوی کاروبار زیانمن شوی او د تیر په څیر صادرات نه ترسره کیږي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ د خونې چارواکي وایي د روان کال د پیل راهیسې بهرنیو هیوادونو ته له کندهاره شاوخوا 2.5 زره ټنه وچه میوه د 109 میلیون ډالرو په ارزښت صادره شوې ده.
دا د کندهار د وچې میوې د پیر او پلور بازار دی چې د جنوبي ولایتونو د وچې میوې حاصلات دلته له راټولېدو او خرڅېدو وروسته بهرنیو مارکیټونو ته استول کیږي. د قاري صاحب په نوم په دې بازار کې د وچې میوې یو سوداګر وایي د تیر کال په پرتله د جنوبي حوزې د وچې میوې ترلاسه شوي حاصلات د کیفیت له پلوه ښه او بیې هم لوړې دي. نوموړی بانکي محدودیت او د میوو د فصل پر وخت د ګاونډیو هیوادونو لخوا د لارو بندېدل د وچې میوې د صادرونکو عمده ستونزې یادوي.
مال ډیر سوی دی، نی ورستا کړی دی، نی چنجی کړی دی، نی بل مرض علاج جوړ اصلي دی، چمیش او جوش او انځر او شکرپاره او بادام ټول شان د تیر کال په تلا سر کال ګران هم دی، شه پیسې هم جوړی، لیکن مشکلات دا دی چې پیسې نسته، نغدي پیسې نسته. چې د لس لک افغانو چمیش یا جوش یا انځر مرتجران د یو سارا د سل سره نیسو مش مر ډیر ورکو 15000 افغانۍ ورکو د سودا په سر کې راټوچ پیسې نسته. چې کوم وخت بانکونه خلاص و یا پیسې سره لاس پی یا صادرات واردات سره خلاص بل زمينه مساعده سره پیسې درکو هغه معلوم نه دي چې کمیا شو که کالو سودا یو داسې به خوند سودا سره روان دي.
د اجي عزیز الله په نوم د ممیزو یو سوداګر وایي د بانکونو د فعالیت د محدودیت لکبله دوی پوروړي دي او کستونځه هوار نسینو میوي ل صادرېدو پاتاو په ګودامونو کې به خراب سي.
د دنیا سره زموږ رابطه نه ده چې په توره سمه کړې چې هغه موږ هغه لارو لیکه پیدا کړو زموږ رابطه نو کې د دنیا سره سمه نه ده زموږ مالونه دلته دا چې په دا ګودامو کې هر څه هغوی مفاته ده د دوو درو کالو څه په ګودامو کې موږ ته ډېره پرته ده خراب شوي هم دي زیاتره هغه راته پاتې دي او دا نوې چې راځي هغه کمه ده د دې په مټ کې دوکانداران بولي د بان ته کمه وځي وجه دا ده چې زموږ د فوټو د وجه څه زموږ ته دا لیول د تجارت نه دی را برابر کړی چې هغه بیا بان ته ووځي زموږ ملک زموږ ولایت ګر په داغه باندې ولاړ دی په دا میوه باندې چې زموږ بیوی نه خرڅیږي زموږ ګر د پل
بعد امینزر ممیز شکرپاره او ابجوشي د جنوبی ولایتونو د وچې میوې مهم پیداوار دي چې زیاته برخه یې ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او هند ته صادریږي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مسولان وایي د روان کال د پیل راهیسې دغه هیوادونو ته له کندهاره 2022 ټنه وچه میوه د 190 میلیونو ډالرو په ارزښت صادره سوې چې د تیر کال په پرتله یې په نړیوالو مارکیټونو کې بیه هم لوړه ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بنا هم بانکي محدودیت او د لارو بندېدل د افغانستان د صادراتو په وړاندې لوی ننګونې بولي.
او د یو خاصه پیسو د خصوصي بانکونو په ذریعہ په خواره نقلېدلې چې اوس متاسفانه باید وایو چې هغه نقل شوي دي هغه هم په ټول اندازه سره تاجر ته نور کول کېږي او په ډېر کم اندازه سره ور کول کېږي چې هغه د تاجر نه حتی د دغه مزدورکارانو هم بسنه نه کوي او هغه څوک چې دوی انځر ځینې رانیسي او هغو ته په ډېر کم اندازه پیسې په دغه خاطر سره ورکوي اوس هم په ډېر زحمت سره دوی یو څه پیسې د روپۍ د لارې رانقلي.
د بانکونو د فعالیت محدودیت او د سوداګرو د پیسو د لیږد درالیږد ټکنی کېدل پر افغانستان د نړیوال بانک د بندیزونو له امله رامنځته سوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو په پرله پسې توګه د دغه بندیزونو د لیرې کېدو غوښتنه کړې. طالبانو دغه راز ویلي د تیر کال په پرتله د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې هوارې سوي او دوی په دې لټه کې دي چې د هیواد سوداګرو ته اسانتیاوې نورې هم زیاتې او بانکي محدودیت له منځه یوسي.
په کندهار کې د وچې میوې د سوداګرو ستونزې. په کندز ولایت کې د کاروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده ځکه د دوی په وینا په دې ولایت کې لیمو ښه نتیجه ورکړې. په کندز کې هغه شمیر کاروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي د لیمو له حاصلاتو او عوایدو خوښ دي.
دا د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لګیا ده له ونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادیو راډیو ته وویل چې په یو جریب ځمکې کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه یې خوښ دی.
تجاران دلته پسې راځي د دغه سخنې وړي کندز ته تخلیه کوي. دغه یو غټ لیمو د دې فصل خو په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه هم کوي. دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي ته مخ ته فصل پرې 8 منه فصل کوي خامخا دا ماري فصل کوي هغه به ته غټواله پرې ده داسې چې غټې شپ ځکه قوي کوټ ورکې سره ورکې کوي 10 منه هم کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بڼوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو عواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی بس ښه دی خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل ترنه اخلي؟
د کال هره درخته 10 منه 15 منه دغسې کوي. عاید یې ښه دی بس وړو یې کله یې ماسب تړو کله یې کندز تړو بس هلته خرڅوو و یو 10 کاله کېږي.
د کندز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصرالله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جریب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سږ کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړي دي.
د لیمو حاصل چې ډېر دی په دې چې ځمکه کمه نیسي او حاصل ډېر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړي دي په خپل هم جوړ کړي دي خپلو تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایت وکړو کېدای شي موږ دا باغونه توسط ورکړو نور هم ډېر شي زموږ عواید نور هم ډېر شي خو تر اوسه پورې دغه بخش هېڅ توجه نه کړی. سږ کال حاصلات ښه ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات ښه.
کاروان گروای دی لیمو یو ون لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او وس محل دوی وکیلو لیمو په بازار کې پشپک سوا افغانی پلوری دی کندز دی کرن او بلګونی او مالداری دی ریاست چارواکی وای دی لیمو باغونو په دی ولایت کې خنت جوړ کړي او په نمړی ولایت کې په 45 هکتار زمکه کې دی لیمو باغونه ولاړ دی دی معلومات لمخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد امام صاحب د شیرچی قلیزال چهاردره ګلتپه اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.
ستاسو لا پیغامونو
من د ولایت علی د ولسوالی ته خبره کو طالبانو ته می دا خوازه چې د ولایت څه جواب کوي ورس پر دې کارونه ګرکیږي بیروزګاری دیږي خلک ګرځي د پخ سره مقام کوي چې څه تر پای دا دیوالی چې موږ دا چې کوه وای چې تو د ولایت په دغه خطا به چې
عبدل ستار مدن انګهار ولایت د پامینونه هغه شهیدان چې ګوزي شهیدان شوی دي دا غو چې غم نه کوي او دا غو خرچ خوراک ختم شوی دی.
انا نشم تاسو ټول اړوندو چې د سوري تنانی مهمن ولایت څخه زه یو څنګه په ځانه مدني څخه یم چې یو فني مهارت د کی روزنې سره چې موږ نشته خلاصو د دې حکومت لاسه زه د سنین حکومت مشورې څخه د قضا پان چې موږ ماشونه دي حتی چې کیږي راځي یو ځان د برسلې څخه د استخدام مدني موږ د لوځنه دی ورته چې ما څنګه سو او ما قرارداد به هم سره اقتصادی وضعیت موږ هم خلاص حساب څخه کله پان چې موږ هم
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مولوی حنیف د هلمند ولایت شهر سیدین کم هم دا دی چې د طالبان یو مشر ویلي چې موږ د مخکنی حکومت سره موږ حساب کتاب کوو. آیا دغه د هلمند په وجود کې دا کوم مشران دي؟ دلګي مشران دي، معز مشران دي، دوی چې څلور څلور نکاح یې اوس کړي دي، البته پنځمه نه ده رواکنې، پنځمه یې هم کول. د دې څلورو نکاحو روپۍ مهر دا حساب کتاب ولې دي نه کوي؟ د څلورو ښځو د مهر د پیسو د دې حساب کتاب دې ته جایز دی؟ روا دي دا د اجتماعو ویلې خوړل مجاهدینو ته روا دي، حکومت ته نه روا دي؟ او هغه هم دي چې د طالبان په تصرف کې دي د شتونه سل سل جیبې په 1500 جیبې په ځمکه دا دوی یوه حوزه مکمله نیولې په خپل نامه یې شخصي خرڅوي په 3 لکه، په 5 لکه، په 2 لکه. آیا دا دې ته جایز دي؟ دوه سره ولي حساب نه کوي؟ د خدای پاک سره دې نه مخ مخ کېږي. آیا ورځ د حساب کتاب څه کنسته موږ ته جلا راځي په دې حالاتو کې دي بل تر لاس نیسي په خپل لمګړتیا باندې ساده راځي په دې چې دا ما پیغام نشر شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو او سم پام وکړی د لویدیت په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنې ته چې اجمل انت چمتو کړي.
له برتانیا خبرېدونکو کې ګاردن رسپانې خپلې ورستۍ غړنه کې افغانستان کې د روغتیايي وضعیت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانې وایي د افغانستان روغتیايي سیستم پر طالبانو د بندیزونو له کبله د نړیدو لګواخ سره مخ دی. ځکه د ګاردین په وینا روغتیايي کارپوهانو خبرداري ورکړې چې افغان روغتیايي کارکونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې او په شته روغتیايي امکاناتو کې د ناروغانو د درملنې لپاره لومړنۍ اسانتیاوې نشته. د جانس هاپکنز پانتون د بشری مرستو د چارو رئیس پاول شپیګل دی ورسپانې ته ویلي افغانستان ته په یو وروستي 15 ورځني سفر کې ولیدل چې دولتي روغتونونه چې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیايي خدمتونه برابروي د سون مواد نه لري او آن درمل او روغتیايي تجهیزات پکې نشته. پاول شپیګل ویلي افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزه په ټپه ولاړه ده. نوموړي په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو په برخه کې د یو لوی ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې لخوا د مرستو غږ کړی. ګاردن وایي د پاول شپیګل څرګندونې په ټول افغانستان کې چې دا مهال له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی د روغتیايي سیستم د نړیدو د زیاتېدونکو اندېښنو څرګندونه کوي. په لیکنه کې وړاندې د ډاکټر شپیګل په وینا زیاته شوې لویدیز باید پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې جلا چلند خپل کړي. د پاول شپیګل په وینا د طالبانو په اړه اندېښنې د درکوړ دي، خو حقیقت دا دی چې په افغانستان کې د لویدیز د بندیزونو له کبله د میلیونونو انسانانو ژوند له خطر سره مخ دی. د نیویارک پوسټ ورځپاڼې هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران مسله یاده کړې او په دې اړه یې د یوې لیکنې په پیل کې ویلي، یوه نهیلې افغانه مور اړ شوه چې د خپلو نو زیږیدلو غبرګونو ماشومانو څخه یو یې د $104 په بدل کې وپلوري څو د خپل بل نوي زیږیدلي ماشوم ژوند وژغوري. ورځپاڼې د دې مور د هویت د پټ پاتې کېدو په پار نوموړې د بیبي په نوم یاده کړې ده. وړاندې ویل شوي جنگ ځپلی افغانستان د خپل تاریخ له یوې سختې قحطۍ سره مخ دی او ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره سختو پرېکړو ته اړ شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د روان میلادي کال په پیل کې وچکالۍ بیبي او کورنۍ اړ کړل چې خپله کرونده پرېږدي او بل ځای کړه شي. څلور میاشتې مخکې د دې افغان میرمن دوه غبرګونې ماشومان هلک او نجلۍ وزېږېدل، خو په دې کورنۍ کې چې لا د مخه یې شپږ اولادونه درلودل د دوو نورو ماشومانو په زیاتېدا دا افغان ښځه او خاوند پوهېدل چې سخت انتخاب یې په مخ کې دی. بیبي د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن ادارې ته ویلي خپل نوی زیږېدلی زوی یې یوې بلې ښځې او خاوند ته چې اولاد یې نه درلود د $104 په بدل کې ورکړ.
اته بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خپرو، خو اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تقریبا ټول افغانان کافی اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتېدونکی ناوړه وضعیت د افغانستان راتلونکی کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د دولتي ادارو ټولو کارکوونکو ته د دوو میاشتو تنخواوې ورکړل شي. د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده پرون په کندهار کې د ولایتي ادارې له چارواکو سره وکتل او هغو ته یې یو لړ سپارښتنې وکړې. د اسرائیلو د استخباراتو وزیر وایي هیواد به یې سوریه پرېنږدي چې کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. الازار سترن پرون د دې هیواد د پاوز راډیو ته وویل اسرائیل نشي کولی په شمال کې د خپل دښمن په لاس کې کیمیاوي وسله وویني. د بیلاروسی یوې محکمې یو شمیر ویب بلاګ لیکونکو ته د اپوزیسیون فعالانو او د اپوزیسیون د جلاوطنې مشرې سویتلانا سیخانوفسکایا مېړه ته د سختو سزاو حکمونه صادر کړي دي او د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې تایید کړې ده چې په 13 جون میاشت کې په شمالي قطب کې د سایبریا په ختیځه برخه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب په بېساري ډول 38 درجو ته لوړه شوې وه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارکوونکي وایي چې غلي شوي دي او ځینو یې آن خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي تیر وخت له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له کبله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یو وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه پر فیسبوک یو پوست کړی و، خو د طالبانو د حکومت ویان بیا دا موضوع ردوي. زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع یادوي او وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو پر وړاندې زغم لري. په دې اړه د راپور ته پاملرنه وکړئ.
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخته ولاړ زیره ټولې او سره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسې د دې سماج خوړی. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته دریږي او د پلار ټلیفون غوښتنه ځینې کوي. ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی. بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خیږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خیږي د نن کې د موټر ته دریږي. دا قسم پر چی شراوستي باندې ورجواب کوي چې دا په موږ وسیفه فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل، خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 18مه نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي، ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید پښه ما ته د شبخانې ته راسه، ورته موضوع څنګه د دی وایته پلار اس هلته چې ورځم، زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه و روه، چې فضا یې ورماته کړې وه، سترګې یې ورچولې وه، مخ یې ټول د کنداغونو هواري وه، ملا لاسونه پښې بدن ټوله زخمي زخمي و، په اولو ټکولو شهید کړی و، بیا یې رود ته لاس تړلی غورځولی وو.
څوک وهل شوی څوک وخل شوی، دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یو کاروونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یو مدت،
ما خپل فیسبوک پانه تړلې زکاله یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل، اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې، نو ما خپل فیسبوک پانه وتړله، خو کله کله یې چک کوم. زنشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
بوک ماما چیز نشته کنه ملحه طالبان.
د ټولنیزو شبکو یو بل کاروونکی محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک ته رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې یې د دوی کړنې نقدولې. د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي.
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري. په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چا نه یوه خبره رسوي، دوی وژلې. په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې پخوای پوسټونه کړي یا اوس کړي، شکنجه کړي دي او اخطارونه یې ورکړي دي، او هغوی نه اقرار اخیستل شوی دی بیا به تاسو پوسټونه نه کوي. او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي، هغه خلک چې په بهر کې یوازې یا کورنۍ په وطن کې، حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولای، ځکه کورنۍ ته اخطارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولای شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي.
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي، هر څوک کوي، مګر لپاره هم منلی ده، هم کوم مخالفت نه ده کړی. او دا تاسو اوس فیسبوکونه او دا ټویټر وو چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي، موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی. نو اسلامي مرد په دې مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي، بلکې انتقاد وکړي. انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي، څوک ستونزه نه ورسره لري.
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي، خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر ځورونې او وژلو ونه رسیږي. د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبرا نه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمې لارې ته برابروي.
له حاکم نظام څخه مهیل همدا چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي، د بیان ازادي ورکی، دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده. او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه لوري مستم کوي، چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده. او که احیانا دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي، رچي یې وژني، له منځه یې وړي، دا فکر له منځه تللی نه شي، دا لاسته راوت کوي، لا ډېرېدلی شي.
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو، خو اوس چې دوی بیا واک ته رسېدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی، چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي.
ازادي او اوریدونکي
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پا په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه خپرو چې د خپل ټولنیزو او بشري ستونزو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي. موږ په دې خپرونه کې په هند کې لزګونه بند پاتې شوو سرتیرو سره هم خبرې کړي. د دوی یو استازی وایي چې یو سل او اتیا پخوانی پوځیان په هند کې بند پاتې دي چې نه یې د هند حکومت نه هلته د افغانستان سفارت او نه هم ملګري ملتونه غم خوري. دا مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم. عبدالهادی الفتن د کندهار ولایت د میرویس نینی د اومی او زی سخص د ازادی راډیو سره په تماس کې. د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د ازادی سوي پیسې چې اوس یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي. ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وارې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د دوه زرو کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې. د ډبلیو پی مشران ته مې هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته مې هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسېږي. د عجی د پنځو کسو وجبو تلویزی پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نواری مرسته وکړله. شش کال چې اقتصادي بحران هم دی افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دی یو وار کومک کړی دی هغه یو وار هم نیمه یې ورکړی دي نیمه یې لا پاتې ده. دوی ګونی درې ګونی وړې ورکړی دي یو ګونی لا پاتې ده. هغه لا اندر وسط په دسلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده هغه په څلور واری ورکړی ده. نو زما دا څنګه دی ورسیږي دا یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دی دا دی و ډبلیو ټی ته نور کول کیږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي مشران دی وټاکل شي کلی مشران دی وټاکل شي ور کول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسیږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو ټی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم. نوم محمد داد ننګرهار ولایت څخه مرکراړي کني ولې ګرا روغ ننګرهار کې خلک ډېر په مشکل دي نه پوهېږي څه وکړو. اول انداز موږ په ساحه کې څه وکړو یا څنګه څنګه له فرده کوي.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام. باید سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګخوندې لسه نشم کولای چې خپل ځای او نوم افشا کړم. تیر حکومت نشکم زخمین او مایبین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غونته زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته د تداوی پیدا وکړم. زه ازادۍ نه غواړم چې ملګرو ملتونو او نور پنځه خریدونکو ته ووایي چې موږ سره مرسته وکړي او یا موږ د افغانستان د خاورې نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات مې قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. نو زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پېژندل دغه سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته پرېږدئ او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر دې مثال د دوی کان لري دوی غر لري دوی اوبل لري دوی ګمرک لري دوی شاتوالي لري دغه منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته اگر که ازادي راډیو نه مم زړه تور دی زګه تور دی چې ما پیغام نه نشري. ما سلوې دښمنی ده دنده پاکستان غلام دی کسبلا دی دغه پاکستان نه به پروردگار پښتنه وتی په ورځ قیامت کې چې تا افغانستان ولی په تور سپین اړولې هغه به وایي چې خځې مې ورته قید کړې استاد رضا دپاره. پروردگار ورته وایي چې کس ضبطه شیطانه تا خپلې خځې ولې نه هغه کولې خپلې خځې دې ولې نه بندولې په کورو کې.
السلام علیکم. وروره زما نوم فتح خان دی د هلمند ولایت خبره کوم. همدا شکایت مو دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایمه چې دغه هلمند چېرته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي بد رویه کوي په هېڅ سره مو
سره مو سره سلاسي دي هټه ریسټورانت سپکاوي کی.
السلام علیکم، په خیر شت شب خیر خیرات او زمانه په خیر دی. خدای مو وخت تجار او شي خوشاله او شي مردا پیغام لرو چې مو سره چام کارینه وکړي مز دلته ډیر دلیل او ډیر ستړي سره چام کاری مو سره نه کړی نه چا مو سره روپی را کړی نه چا مو سره مرسته را کړی نو په هغه باندې یاران دي ډیر ستړي سره مخې
دلمن د ولایت کده کده ولسوالۍ سید احمد می اړه کده سره نیولې ده د غزما ژغ غړ مقامات ورسوي د غزما د کده کده ولسوالۍ بازار دی یاد خلک دا زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل جوړ کړي او بیا دې دی وایي موږ اصلي ته ور جوړو خودي دې د ښاو ته واشي خلک وی جوړ او دا غنج و دا غاده دې نه کل کی و سلام
سلامونه احترام درځي ازادي او کارپون خو ته ټول ته قبول کړی زاد وزي دې موږ د ولایت مرکز سره خبره کوم دا په دې تلویزیون کې یاد دې خلکو د لیدنګ د لاهینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرانې کې سریږي او یا د ټانګان په دې تیارو